السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د ماسپخیم 2 بجې شوې. د نیم ساعت پښتو خبرونه از رحمت الله افغان د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو څخه اورئ. نن د سپتمبر د میاشتې 13 مله هغې ورځ سره برابر ده چې 15 کال وړاندې په همدې ورځ القاعده شبکې د امریکا پر سوداګریزو برجونو او د پینټاګان پر ودانۍ د تختول شوي الوتکو په وسیله بریدونه وکړل. دا چې په افغانستان یې اغیزې سوې په دې اړه ته ځانګړي راپورونه لرو. د دې خبرې ټولګې د سر موضوع دا ده چې د کابل امنیه قوماندانۍ وایي چې د اختر په شپو ورځو کې په ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیولي. لومړی هم خبرونه په بهرنیو خبرونو کې راغلي دي چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د 2001 د سپتمبر د تروریستي حملو د 15 کال په مناسبت مراسم جوړیږي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په سوریه کې په هوایي بریدونو کې شاوخوا 100 ملکیان وژل شوي. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان کورنی خبرونه اورو چې حدیث پردیس چمتو کړی دی.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی نن د سپتمبر د میاشتې 13 له هغې ورځې سره برابر ده چې القاعده شبکې په امریکا کې خونړي بریدونه وکړل. د کابل امنیه قوماندانۍ وایي چې د اختر په شپو ورځو کې په ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیولې دي او یو شمېر افغان سیاستوال او د پخواني حکومت د کابینې غړي له افغانستان څخه له وخته وړاندې د محاربوي امریکایي ځواکونو وتل تېروتنه بولي. دا هم بشپړ خبرونه. نن د سپتمبر د میاشتې 13 له هغې ورځې سره برابر ده چې 15 کال وړاندې په همدې ورځ القاعده شبکې د امریکا پر سوداګریزو برجونو او د پینټاګون پر ودانۍ د تختول شو الوتکو په وسیله بریدونه وکړل. د حملې د امریکا په خاوره کې له تر ټولو خونړۍ بلل شوې چې د رپورټونو له مخې شاوخوا 3000 کسان پکې ووژل شول. له یادو همرو وروسته د امریکا د وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش افغانستان ته د القاعده د ځپلو په هدف د امریکایي ځواکونو دا سولو پریکړه وکړه. په 2014 میلادي کال کې د بهرنیو او په خاصه توګه د امریکایي ځواکونو یو لویه برخه ووتله، خو لا یې هم یوه کمه برخه په کابل کې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې میشتي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې تفصیلي راپور اوریدلی شئ. د کابل امنیه قوماندانۍ وایي چې د اختر په شپو ورځو کې په ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. د کابل امنیه قوماندان عبدالرحمن رحیمی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې خلک هم باید د امنیت په ټینګښت کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي.
پولیستان همیشه در صدد ازی است.
دوی وایي ستاسو پولیس تل په دې هڅه کې دي چې ملي تاریخي او مذهبي ورځو کې خاص تدابیر ولري، څو زموږ هیوادوال خوشاله اختر ولري. د رحیمی په خبره د کابل پولیسو په تیر یوې میاشت کې 609 کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیولې هم دي. وروستۍ خبر هغه ده چې یو شمېر افغان سیاستوال او د پخواني حکومت د کابینې غړي له افغانستان څخه له وخته وړاندې د محاربوي امریکایي ځواکونو وتل تېروتنه بولي. د بهرنیو چارو وزارت پخواني سیاسي معین جاوید لودین او پخواني لوی دریسیز شیر محمد کریمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې ګواکې امریکا او ملاتړو یې له دې پرته چې په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته ورسوي افغانانو ته شا کړه. خو په کابل کې د قاطع ملاتړ ماموریت مطبوعاتي دفتر وایي چې دوی لا هم له افغانستان سره کړو وعدو ته ژمن دي او اجازه به ورنکړي چې افغانستان د ترهګرو پر مرکز بدل شي. په دې اړه هم وروسته په خبرونه کې تفصیلي راپور اوریدلی شئ. د افغانستان خبرونه هم دومره ول. بهرني خبرونه نوریاس نوري درته وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د 2001 کال د سپتمبر د تروریستي حملو د 15 کال په مناسبت مراسم جوړیږي. په دغو بریدونو کې نږدې 3000 تنه ووژل شول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما په ویډیوي اونیزه وینا کې چې پرون خبره شوه د سپتمبر د 11 تروریستي حملو د 15 کلیزې په اړه وویل:
A lot has changed over these past 15 years. We've delivered devastating blows to
the European Zalasu Kaluno ki dir se badal shwi de. De Al Qaeda mushran ta mo che par mugi de September de 11 hamla kade wa sakht guzar war kard. Osama bin Laden mo adalat raka ga. Mug de khpal hewat aman pya wadai kard de hamlo makhamuni wala. Mug jwandun no waj ghural. Pa ain hal kare to rusti gwa khuno um bana ham badal shwi. Mug la Boston tar Chattanooga aw la San Bernardino tar Orlando pore de tragedy yo هیدو. په افغانستان، عراق او سوریه او تر هغې وړاندې نورو سیمو کې به د القاعده او د اسلامي دولت ډلې په څیر تروریستانو رحم ونه کړو. موږ به دوی له منځه یوسي. زه به له خپلو ټولو امکاناتو چې لرو یې د خپل هیواد د خوندي کولو لپاره انکار واخلم. د سپتمبر د یولسمې حملې چې د القاعده شبکې نولس ترورستانو د تښتولو مسافروړونکو الوتکو په وسیله وکړې د امریکا په خاوره کې تر ټولو خونړۍ حملې وې. دوی الوتکې په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز له دوو لوړ پوړو ودانیو سره ټکر کړی شوې چې په نتیجه کې دواړه ودانۍ ونړېدې. درېیمه الوتکه په پنټاګون ولګېده او څلورمه په پنسلوانیا کې په داسې حال کې ولوېده چې مسافر پکې سپاره ول. پرون په نیویارک کې د اتفایې د هغو 343 کارکوونکو یاد ولمانځل شو چې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز د دوو لوړ پوړو ودانیو د اور وژلو په ترڅ کې وژل شوی وو. ټاکل شوی ده چې د امریکا د ولسمشرۍ کاندیدان ډونالډ ترامپ او هیلری کلینټن به د سوداګرۍ د نړیوال مرکز د نړېدلو ودانیو په ځای کې په جوړیدونکو مراسمو کې ګډون وکړي. د سوریه د بشري حقونو د څارنې ډلې وایي چې په تیرو 43 ساعتونو کې په سوریه کې په هوایي بریدونو کې شاوخوا سل ملکیان وژل شوي دي. د سوریه د بشري حقونو ډلې چې دفتر یې په لندن کې دی د شنبې په ورځ وویل چې شاوخوا 50 ملکیان په هغه هوایي برید کې ووژل شول چې د ادلب ښار یو مارکیټ یې په نښه کړی و. 14 وژل شوي ماشومان ښودل شوي دي. دغې څارنې ډلې دغه راز ویلي چې شاوخوا 10 ملکیان هم د حلب ښار شاوخوا د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې وژل شوي دي. داسې انګېرل کېږي چې دغه هوایي بریدونه به د سوریه حکومت او روسیې کړي وي. د ملکي تلفاتو خبرونه په داسې حال کې ورکول کېږي چې د راپورونو له مخې هغه اوربند چې روسیې او د امریکا متحدو ایالتونو پرې موافقه کړې سبا یعنې د دوشنبې د ورځې د لمر له پرېوتو سره نافذ شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ترکیه د هیواد په جنوب کې د 43 هغو سیمو چې پکې اکثریت کردان اوسي سیمه ییز ښاروالان لري کړي او پر ځای یې نوي ښاروالان ګمارلی دي. د دیار بکر د والي دفتر نن دغه خبر ورکړ. ګمان کېږي چې لري کړی شوي ښاروالانو به د کورد ملیشو ملاتړ کوو. دغه دفتر ویلي چې د ښاروالیو چارې هغو چارواکو سنبالولي چې د کردانو د خلکو د ډیموکراتیک پلوي ګوند سره یې همکاري کوله. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سپتمبر په 8 نیټه ویلي و چې د منع کړی شوي د کردستان د کارګرانو د ګوند پیکیکي او د هغې وسلوالې ډلې چې ترکیه تروریستي ډله بولي په وړاندې کمپاین تر ټولو لوی کمپاین دی چې ترکیه مخکې هیڅکله هم شاهده نه وه او له ملکي ادارو د چارواکو لرې کېدل هم د دغو هڅو یوه برخه ده. اردوغان د کردانو د خلکو ډیموکراتیک پلوي ګوند د پیکیکي یوه څانګه بولي. هغه سړی چې په 1991 کال د امریکا د پخواني ولسمشر رونالد ریګن د وژلو هڅه کړې وه په واشنگټن کې د عقلي عصبي له روغتون څخه رخصت شوی دی. یو 60 کلن جان هینکلی د شنبې په ورځ وروسته له هغې خوشې شو چې یوه قاضي په جولای میاشت کې فیصله وکړه چې هغه نور خطر نه پیښوي. هغه ته اجازه ورکړل شوې چې په ویرجینیا کې له خپلې مور سره ووسي. هینکلی د 1991 کال د مارچ په 10 پر ریګن چې په واشنگټن کې له یوه هوټل ووت څو ډزې وکړې او د هغه مطبوعاتي مسؤول او دوه پولیس ټپیان کړل. مطبوعاتي مسؤول جیمز برید د تل لپاره معیوب شوی و چې د ټپونو له امله په 2014 میلادي کال مړ شو. هینکلی په 1992 کال کې د لیونتوب له امله مجرمونه پیژندل شو او ناروغي رواني او ژور خپګان وبلل شو. په کروشیا کې نن بیا پارلماني انتخابات ترسره کیږي. دغه انتخابات به چې په کم یو کال کې تر وخت مخکې ترسره کیږي په دغه د اروپایي اتحادیې په نوي غړي هیواد کې سیاسي بې‌ثباتي اوږده کړي. رای ورکوونکي به هماغه انتخابونه لري چې د 2015 کال په نومبر کې درلودل. د نومبر ترسره شوو انتخاباتو بشپړ ګټونکي نه درلود. پر ځای د کروشیا د محافظه کار ډیموکراتیک اتحاد ګوند په مشرۍ یو کمزور ائتلاف واک ته ورسېد چې په جولای میاشت کې د ګټو د ټکر د رسوایۍ په خاطر لنګ شو. نظر شمیرنې ښیي چې د سوسیال ډیموکراتانو په مشرۍ څلور ګوندي ائتلاف به د 151 کسیز پارلمان په 16 څوکۍ وګټي او د هغه سیال د ډیموکراتیک اتحاد ګوند په مشرۍ ائتلاف به تر هغې کمې څوکۍ وګټي. شاوخوا 3.3 میلیون وګړي د رایې ورکولو مستحق دي چې په 2000 د رایې ورکولو په مرکزونو کې به خپلې رایې کاروي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. تاسو کولای شئ د خبرونه او د ازادي راډیو نور پروګرامونه په azadiradio.com یا azadiradio.org کې واوري او هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د کابل امنیت قومندان وایي چې د اختر په شپو ورځو کې په ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیولي دي.
آمادگی به خاطر ایام عید که همیشه در همچو روزای ملی تاریخی و مذهبی ما تدابیر منظم و خاص داشته باشیم.
یو شمیر افغان سیاستوال او د پخوانی حکومت د کابینې غړي له افغانستان څخه له وخت وړاندې د امریکایي محرب ځواکونو وتلې وه تېروتنه بولي.
پاره سه یو وضعیت کې د امریکایانو دا تصمیم مخکې له وخت نه و او اشتباه وه، او دا اشتباه باندې خپل امریکایان هم پوهدي.
اوس هم راځو د دې خبرې ټولګې د سر موضوع کره سره ملتیا وکړي، دا او یو شمیر نور موضوعات به په همدې خبرې ټولګه کې واورئ. د کابل امنیه قومندانې وایي چې د لوی اختر لپاره په ښار کې جدي امنیتي تدابیر نیول سوي. امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی د یکشنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې له کابل ښاریانو وغوښتل چې په لوی اختر کې د امنیت د لا ټینګښت لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. په ورته وخت کې کابل ښاریان هم له افغان امنیتي ځواکونو غواړي چې د اختر په شپو ورځو کې د دوی امنیت ته جدي پاملرنه وکړي تر څو دوی په ارامه فضا کې د خوښیو دغه ورځ ونمانځي. په دې اړه ابراهیم صافی له کابل څخه چمتو کړی راپور کوي.
د کابل امنی قومندانۍ د دې ښار اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د اختر شپې ورځې په یوه ارامه فضا کې تیرې کړي. امنی قومندان عبدالرحمن رحیمی د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د اختر لپاره امنیتي ځواکونو خپلې هلې ځلې ډېرې کړي او ډاډ ورکوي چې دغه ورځې به د امن په فضا کې تیرې شي. ښاغلي رحیمی وویل چې افغان امنیتي ځواکونه اجازه نه ورکوي چې وسلوال مخالفین د افغانانو د اختر خوشحالی ګډې وډې کړي.
همیشه در همچو روزای
دی وستاسو پولیس تل پادې هڅه کوي چې په ملي تاریخي او مذهبي ورځو کې خاص تدابیر ولري سو زموږ هیوادوال خوشاله اختر ولري،
روز ملي خوش داشته باش.
امنیه قومندان همدار از له کابل ښاریانو وغوښتل چې د لا ښه امنیت په هدف دی د اختر په شپو ورځو کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. خاغلی رحیمی همدار از ویل چې د اختر په ورځو کې دی لا بی ځای ډزو او د ماشومانو لا پټاکۍ او لا کارولو ډډه وشي، او کچیر کوم کس دغه کړنې تر سره کړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. بلخوا کابل ښاریان د جنگ له کېلو غاړو غواړي چې لا جګړو لاس واخلي سو دوی د اختر دغه د خوښۍ ورځې په ښې او امن فضا کې تیرې کړي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي حسیب الله او همایون په دې اړه وایي
ځواکونه د وطن همدا ده چې راشي خپل د امنیت لپاره کوشش وکړي او زحمت وباسي چې د اختر په ورځو کې د امنیت ټینګ کړي او خلک په ښه فضا او ښه فنیت په فضا کې د اختر ورځ شپې تیرې کړي. زه له خپل امنیتي مسؤلینو څخه غواړم چې د دې اختر په درې ورځو کې یا صمیمانه خواهش کوم چې ډېر ښه امنیت ونیسي، خپل وظایف ښه په وجهستان سره انجام کړي، او همچنان له مخالفینو نه هم خواهش کوم چې د اختر په ورځو کې انفجار انتحار بس کړي. چې زموږ وطنان ډېر دردېدلي ډېر رنجېدلي دي چې دا د اختر ورځې خوشحالۍ سره تیرې کړو.
د کابل ښار امنیتي مسؤلین په داسې حال کې د امنیت د ټینګښت خبر ورکوي چې زیات شمیر افغانان د هیواد په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول کابل کې د ناامنۍ او لا ډېرېدو اندېښمن دي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو شمیر افغان سیاستوال او د پخوانی حکومت د کابینې غړي له افغانستان څخه له وخت وړاندې د امریکا محرب ځواکونو وتل یوه تېروتنه بولي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد کوي چې امریکا او ملاتړ یې له دې پرته چې په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته ورسوي افغانانو ته شا کړه. خو په کابل کې د قاتم ملاتړ ماموریت مطبوعاتي دفتر وایي چې دوی لا هم له افغانستان سره کړیو وعدو ته ژمن دي او اجازه به ور نه کړي چې افغانستان د ترهګرو په مرکز بدل سي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس په خپل راپور کې له ځینو افغان سیاستوالو سره په همدې موضوع خبرې کړې چې په 2014 کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل څومره پر ځای اقدام و.
په 2014 کال کې له افغانستان څخه د امریکا د محاربوي ځواکونو ډیره برخه په داسې حال کې وویستل شوه چې د تروریزم خطر پر خپل ځای وو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې جګړې زور اخیستی و او افغان ځواکونه په هغه شکل چې باید تجهیز شوي وای نه و سنبل شوي. یو شمېر افغان سیاستوال له افغانستان څخه له وخته وړاندې د محاربوي امریکایي ځواکونو وتل یوه تېروتنه بولي. 15 کاله وړاندې په همدې ورځ چې د امریکا سوداګریز برجونه او د پنټاګون ودانۍ تر بریدونو لاندې راغلې، د امریکا د وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش سملاسي ظاهراً افغانستان ته د ترهګرو د ځپلو په هدف د لسګونو زرو امریکایي ځواکونو د سولو پریکړه وکړه. که څه هم بېلابېلو امریکایي چارواکو په تاکید سره دا ویلي وو چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ته په کتو به امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، خو په 2014 کال کې له افغانستان څخه د امریکا د محاربوي ځواکونو یوه لویه برخه ووتله. د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سیاسي معین جاوید لودین وایي په اول کې باور دا و چې د امریکایي ځواکونو په وتو به په افغانستان کې جګړه یو څه سړه شي، خو دا خبره سمه نه وه. ښاغلي لودین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانانو هم له امریکایانو دا توقع نه لرله چې د اوږد مهال لپاره دې په افغانستان کې پاتې شي، خو د ځواکونو د سنبالنې او تجهیز توقع ترې کېده چې دا کار یې هم په نیمه کې پرېښود.
یو وضعیت کې د امریکایانو دا تصمیم مخکې له وخت نه وو او اشتباه وه، او دا اشتباه باندې خپل امریکایان هم کودي او عمدتاً تاسو واقف یاست، هغوی هم په داخل کې خپل مختلف نظریات موجود دي په دې اکله. موږ خو اصلا د دې طرفدار نه وو چې امریکایان دایم پاتې شي او یا د ډېر وخت لپاره پاتې شي. موږ فقط له دوی نه دا توقع درلوده چې د افغانستان خپله قواوې داسې او په هغه څه مرحلې ته ورسوي چې دوی خپله وکولی شي افغانستان دفاع وکړي.
ښاغلی لودین وایي په اوس کې دا مهمه ده چې امریکایان او ملاتړ یې له افغان ځواکونو څخه چې له خورا پیچلې جګړې سره مخامخ دي مرسته وکړي. پخوانی لوی دریسیس شیر محمد کریمی به وایي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتو د نورو مشکلاتو تر څنګ د افغان ځواکونو پر روحي هم منفي اغېز پرېښود. ښاغلی کریمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کله چې امریکایان له افغانستان څخه ووتل، جنګیالیو خپل بریدونه له دې کبله پراخ او تیز کړل چې ګواکې بهرنیو ځواکونو ته یې ماته ورکړه، خو واقعیت داسې نه و.
دوی وتلو یو څه تر ډېره حده پورې زموږ په امنیتي قوتونو باندې یو څه منفي اثر وغورځولو، درحالی کې چې وظیفه کې د دوی له نقطې نظر نه یا د موږ د قوتونو نقطې نظر نه کوم تغییر رانغی. په میړانه و جنګېدل، دا دوه کله په میړانه دوی ازادانه دفاع وکړه، ولې تاثیر واقعا منفي و باید نه وای وتلی.
ښاغلی کریمی وایي که څه هم افغان ځواکونه اوس د دې جوګه شوي چې له خپلې خاورې دفاع وکړي، خو د بهرنیانو مرستې ورسره ځکه مهمې دي چې دغه ځواکونه له داسې وسلوالو سره جنګېږي چې د بهرنیانو او په خاصه توګه د پاکستان ملاتړ له ځان سره لري. دا چې په 2014 کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو او په خاصه توګه د امریکایي ځواکونو د لوی برخې وتل څومره پر ځای پریکړه وه او اغېز یې څه و، دا او دې ته ورته پوښتنې مې په کابل کې د قاطع ماموریت د ملاتړ له دفتر څخه وپوښتلې. د قاطع ملاتړ له ماموریت څخه ازادي راډیو ته په استول شوي برېښنالیک کې دا ویل شوي چې که څه هم له افغانستان څخه د بهرنیو امریکایي ځواکونو ډېره برخه وتلې، خو دوی خپلو کړو وعدو ته ژمن دي. د قاطع ملاتړ ماموریت وایي چې ناټو امریکا به تر اوږده مهاله له افغان حکومت او افغان ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي څو افغان ځواکونه په ښه توګه د خپلې خاورې او خلکو څخه دفاع وکړي. په کابل کې د قاطع ملاتړ ماموریت د اماډیکو مشر میچایل لوهرن:
زه د دې په ځای چې په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو شمیر ته اشاره وکړم، غواړم دا ووایم چې له افغانستان سره د ناټو امریکا تعهد دوامدار دی. له 2001 میلادي کال راهیسې دواړه امریکا او ناټو په افغانستان کې د دې لپاره هڅې کړې دي چې افغانستان د ترهګرو په مرکز بدل نه سي او دغه اوستو به په راتلونکي کې هم دوام ورکړي.
په 2014 کال کې په افغانستان کې د شاوخوا 130,000 امریکایي سرتیرو لویه برخه ووتله، خو د امنیتي وضعیت په خرابېدو د امریکا ولسمشر شاوخوا 10,000 سرتیري په افغانستان کې پرېښودل. دا مهال د امریکا تر څنګ د ناټو د غړو هیوادونو 3,000 سرتیري د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په دنده بوخت دي چې اصلي دنده یې د افغان ځواکونو ملاتړ، مشوره او روزنه ده. په وروستیو کې یو ځل بیا په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو ولسمشر باراک اوباما خپل ځواکونو ته په محاربوي ماموریت کې د ضرورت پر مهال د ښکېلتیا اجازه ورکړه. د اقتصاد پخوانی وزیر عبدالهادي ارغندیوال بیا په دې نظر دی چې په افغانستان کې قصدن داسې حالات رامنځته شوي چې د بهرنیو ځواکونو موجودیت او نه موجودیت خپل مشکلات ولري. ښاغلی ارغندیوال ازادي راډیو ته وویل چې افغانان باید نور په دې پوه شوي وي چې هیڅوک د دوی له غمه نه دي مړه، او په یووالي صبر او تدبیر خپل مشکلات حل کړي.
متاسفانه د مونږ حالات داسې راوستل شوی ده چې مونږ مجبور یاستو په دې اوسنۍ وضعیت کې چې بهرني ځواکونه دلته په افغانستان کې نه یې افغانستان وضعیت لا خرابېږي. په عین زمان کې هم په دې خپېږو چې دغه ځواکونه د افغانستان د ثبات استقرار په خاطر نه بلکې د خپلو استراتیژیکو ګټو په خاطر راغلي.
په ټوله کې باور دا دی چې له افغانستان څخه له تدبیر پرته د امریکایي ځواکونو وتو دواړو افغانانو هم امریکایانو ته تاوانونه ورسول. خو په بلکې د ناټو قاطع ماموریت وایي چې له افغانستان څخه بهرني ځواکونه د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا او ظرفیت ته په کتو وتلی دي. پخوانی لوی درسیس شیر محمد کریمی وایي د افغان ځواکونو پیاوړتیا ملي یووالی د یو بل منل زغم او د حکومت له لوري د یو داسې با تدبیره سیاست لوبول چې د افغانستان ملي ګټې د امریکا او نورو هیوادونو له ګټو سره همغږي کړي په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګښت لپاره مهم اقدامات دي.
اوس بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو د ماموریت 15 کاله پوره کیږي، خو لا هم په دغه هیواد کې نامنی او بې ثباتي له منځه نه ده تللې. یو شمېر سیاسي او امنیتي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د امریکایي نظامي سیاست کامیاب نه و. زموږ همکار ابراهیم صافی په دې اړه راپور چمتو کړی چې په ګډه یې اورو.
په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت شاوخوا یو نیمه لسیزه کیږي، خو لا هم افغانستان د جنگ میدان دی او حتی یو شمیر نوو تروریستي ډلو هم په دغه هیواد کې ظهور کړی او فعالیت کوي. یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې امریکا په افغانستان او سیمه کې د تروریزم سره د مبارزې او له منځه وړلو لپاره چې کوم هدف درلود هغې ته نه ده رسېدلې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا پخوانی سلاحکار رنګین دادفرس پانتا ازادي راډیو ته وویل چې له تروریزم سره د مبارزې پر وړاندې یو شدید غبرګون وښودل شو چې دغه کار تروریزم له منځه یو نه وړ، بلکې لا هم د هغوی د پرمختګ لامل وګرځید.
کله چې موږ له 14 کلونو وروسته پیښو ته ګورو، په ځای د دې چې افراطي ډلې کمې شي، قوي شوي دي او فعال شوي هم دي، او دا ښایي چې د تروریزم پر وړاندې هغه د مبارزې ستراتیژي چې 14 کاله وړاندې پیل شوه او روانه ده په بریالۍ توګه نه ده ترسره شوې.
د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11 د القاعده ډلې لخوا د امریکا له سلورو تختول شوي والوتکو څخه دوه ویسان د نیویارک په ښار کې د نړۍ د سوداګرۍ له دوه سترو ودانیو سره وجنګوو. یوې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون له ودانۍ سره، او بلې ته د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې سقوط ورکړل شو چې په پایله کې د القاعده شبکې د 19 غړو په ګډون نږدې 3000 کسان په امریکا کې ووژل شول. د امریکا د هغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش په یو بیانیه کې دغه تروریستي حمله د امریکا په تاریخ کې تر ټولو لوی حمله او ملي تراژیدي یاده کړه. د سپتمبر د 11 حملې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې یو نړیوال ائتلاف رامنځته کړ چې په ترڅ کې 1,00,000 نړیوال ځواکونه د القاعده شبکې او طالبانو د لمنځه وړلو په هدف افغانستان ته راغلل. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو حملې د یوې میاشتې په اوږدو کې د طالبانو رژیم ړنګ کړ چې کوم چې القاعده شبکې ته یې په دغه هیواد کې ځای ورکړی و. د امریکا او ملاتړو رول یې تر 2014 میلادي کال پورې دوام وکړ، او تر هغې وروسته یې خپل ماموریت په افغانستان کې د افغان ځواکونو د مشورې او زده کړې په برخه کې پیل کړ چې تر اوسه دوام لري. په همدې حال کې یو شمېر افغان څېړونکي په افغانستان کې د امریکا د تیرو 15 کلونو په متناقض سیاست باندې نیوکې کوي. سیاسي څېړونکي او د احمد شاه مسعود د بنسټ رئیس ولی مسعود ازادي راډیو ته وویل امریکا له یو خوا جنگ او له بلې خوا له طالبانو او نورو ورانکارو ډلو سره د سولې مذاکرات مخته یوړل.
په لومړي سر کې چې ښاغلی بوش اعلان وکړ چې موږ تروریزم په کلي ډول له منځه وړو، ډېر زیات روښانه شعارونه یې ورکړل، خو وروسته بیا هر څه په یو ځل تغییر وکړ او د سولې پروسه پیل شوه، ښه او بد طالب رامنځته شو.
ګڼ شمېر افغان سیاستوال په دې باور دي چې امریکا په افغانستان کې له تروریزم سره د جګړې په ډګر کې نه ده بریالی شوی. دا چې سلامل وو له سیاسي کارپوه او د نوي ملي جبهې له رئیس انوارالحق احدي نه مو پوښتل. ښاغلی احدي وایي چې د عراق جګړه د پخواني ولسمشر حامد کرزي او امریکا ترمنځ د اختلافاتو پیدا کېدل او د امریکا په نظام کې د مشرۍ بدلون هغه لاملونه دي چې له تروریزم سره مبارزه یې له ستونزو سره مخ کړه.
په لومړي سر کې د عراق جګړې ډېر تاثیر درلود او امریکایانو فکر کاوه چې د افغانستان مسله تقریبا خلاصه شوې ده، او بله دا چې د کرزي صاحب او امریکا ترمنځ همکاري لږه شوه، نو همدا اساس سبب شو چې د امریکا عملیاتو تاثیرات کم شي.
له دې ټولو سره سره آیا امریکا او ملاتړ یې په دې 15 کلونو کې هغه هدف چې درلود یې هغې ته ورسېدل؟ او آیا د دغه مودی ماموریت خپل بریا ګڼي؟ په کابل کې د غوښ ملاتړ د ماموریت د رسنیو د دفتر رئیس میچل لوهورن د ازادي راډیو د دې پوښتنې په جواب کې وویل، ناټو او امریکا له 2001 میلادي کال لا په دې خوا هڅې کړي چې تر څو افغانستان د تروریزم په ځاله بدل نشي، او دغه هلې ځلې به په راتلونکي کې هم دوام ومومي. د اسامه بن لادن او د طالبانو د پخوانی مشر ملا منصور او د القاعده او طالبانو د یو شمیر نورو مهمو غړو وژل د امریکا له مهمو لاسته راوړنو څخه شمیرل کیږي. د امریکا له خوا د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په اړه د افغان حکومت لیدلور څه دی؟ د افغانستان د جمهوری ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی وایي، امریکا په افغانستان کې د القاعده او داعش اصلي ځایونه له منځه یوړل او د طالبانو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې هر کله چې له امریکا نه د مرستې غوښتنه شوې هغې کومک کړی دی.
نن د امریکا لیدلوری له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې واضح دی. په هر ځای کې چې افغان حکومت د پوځي مرستو غوښتنه کړې، امریکا یې ملاتړې ده.
هغو انتقادونو ته په پام سره چې د امریکا او متحدانو د پوځي ماموریت په اړه موجود دي، دا پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د بهرنیو ځواکونو د ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته افغان امنیتي ځواکونه په دې توانېدلي چې د روانې جګړې مشري وکړي او دغه مبارزه مخته یوسي؟ د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمانش په دې اړه وایي،
زموږ هوایي توپچي او ځمکني کتاب کولی شي چې د دښمن پر وړاندې ډېره ښه مبارزه وکړي، او د دښمن پر وړاندې دغه مبارزه یوازې او یوازې د متحده ایالاتو همکاري ده.
د افغان سیاسي څیړونکو لخوا یو بل اندېښنه هم مطرح کیږي، هغه دا چې امریکا د تروریزم ملاتړې او مرسته کوونکي نه دي په نښه کړي. د تیرې دورې د کابینې وزیر او د بون کانفرنس د ناستې ګډونوال سید مخدوم رهین وایي چې د تروریزم پر وړاندې په جګړه کې د بریا لپاره باید هغه هیوادونه تر فشار لاندې راشي چې د تروریستانو ملاتړ کوي.
د هغه کسانو مخه دې ونیول شي چې هیواد د انسان وژنې او د تروریزم لپاره د ملاتړ مرکزونه لري. په هغه وخت کې کولای شو چې هیله مند واوسو چې جنگ د ورانکارو پر وړاندې کامیابۍ ته رسیږي.
په دغه راپور کې غواړو د جنگ په راتلونکي هم وغږیږو. د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس روح الله امین وایي، په افغانستان کې به جګړه د نورو کلونو لپاره هم دوام وکړي، ځکه چې له یوې خوا تر روسي ډلې قوي شوي او له بله پلوه امریکا او ناټو په افغانستان کې له جګړې نه ستړي شوي دي.
معلومات ښیي چې په دوو وروستیو کلونو کې زموږ تلفات زیات شوي دي. په امریکا کې د ساکرو د وتلو زنګ وهل کیږي. ناټو ځواکونه له دې جګړې څخه ستړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس هم په افغانستان کې جګړه دوام لري، او حتی یو شمیر ولسوالۍ کله هم د وسلوالو طالبانو او کله هم د افغان امنیتي ځواکونو لاس ته ورځي. افغان حکومت هم تاییدوي چې په لسو ولسوالیو کې حاکمیت نه لري او شپاړس ولسوالۍ له سختو امنیتي تهدیدونو سره مخ دي. همدا اوس هم د وسلوالو مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په 15 ولایتونو کې جګړه روانه ده. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
اوس هم کندهار ته ځو. د کندهار خیاطان وایي، هر اختر له لاسو څخه نیولې تر شپېتو جوړو پورې نوي کالي ورته پاتې کیږي، ځکه چې خوندانې په بېلابېلو پیښو کې وژل سوي دي. دا کالي د نورو عامو خلکو تر څنګ زیاتره د هغو امنیتي ځواکونو وي چې د اختر په نیت یې خیاطانو ته ورګوړي وي، خو وروسته وژل سوي. محمد صادق رښتینی په دې اړه راپور لري.
د نورو خلکو غوندې ملي پولیس، ملي اردو او د ملي امنیت عوامه نظم ځواکونه هم د خوښیو د نورو ځانګړو ورځو تر څنګ د اختر لپاره نوي کالي جوړوي. خو ډېر کله مخکې له دې چې اختر راورسېږي او نوي کالي واغوندي، ټولې خوشحالۍ له خاورو سره خاورې سي. دا سرتیري په جګړو کې وژل سوي وي او د کالو پر ځای کفن اولنۍ او وروستۍ لباس سي. د کندهار یو خیاطا غایګل تنظیم وایي، هر کال ورته له لسو څخه نیولې تر شپېتو جوړو پورې کالي پاتېږي چې اکثره یې پولیس وي. هغه وایي وروسته ورته معلومه سي چې د کالو څښتنان نور نه راځي.
مسافر مری سر خلق بس خبر سو پلان کے جان کے کار کے کالی پاتی کلی مسکین راست آغت هوار کو خیراتی کو کلی دوست راست آغت یوسف کسر خلق دا پراتی
دا کندهار یو بلخیات علی احمد ماینی خبر کبی اوائی دوی تا زیاد تا داس خلقو کالی پاتی ری چی پا جنگ جگرو او نور پیشو کی وجل سبی بی هاگا وائی پاتی سبی کالی ترسمو دیشو دلو وروس تا غریب خلقو تا پا خیرات کی ورکبی دا دی ترسنگ دا آغا امنیتی زواکونو دا غورو موبایلونا رادیو گانی او نور وسایلن پا دکانونو او ورکشاپونو کی پاتی ری چی پا جنگ جگرو کی وجل کی جی
د دې راپور په خبرېدلو سره د دې خبرې ټولګې د پای شیبو ته راورسېدلو خو له هغه وړاندې په دومره نیمایي کې تاسې اورئ چې کانګو څه ډول یوه ناروغي ده او څومره خطرناک ده به دا بله سرخطونه وروسته واورو خو له هغې نه وړاندې حدیث پردې سټوډیو ته راغلی او د دې مهال د مهمو خبرونو سرخطونه تاسې ته وړاندې کوي.
د کابل امنیه قمندانې وایي چې د اختر په شپو ورځو کې په ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی له خلکو همغواړي چې د امنیت په ټینګښت کې له پولیسو سره مرسته وکړي. یو شمېر افغان سیاستوال او د پخواني حکومت د کابینې غړي له افغانستان څخه له وخته وړاندې د محربوي امریکایي ځواکونو وتل تېروتنه بولي. په هلمند کې قومي مشر حاجي ظاهر خان د نامعلومو وسلوالو له لورې ووژل شو. نن د امریکا په متحده ایالاتونو کې د 2001 کال د سپتمبر د تروریستي حملو د 15 کال په مناسبت مراسم جوړیږي. په دغو بریدونو کې نږدې 3000 تنه ووژل شول. د سوریې د بشري حقوقو د څارنې ډله وایي چې په 43 ساعتونو کې په سوریه کې په هوایي بریدونو کې شاوخوا 100 ملکیان ووژل شوي دي. ترکیه د دې هیواد په جنوب کې د څلی رښتو هغو سیمو چې پکې اکثریت کوردان او سیمه ایز خاروالان لري کړی او پر ځای نوي خاروالان ګمارلې دي. او هغه سړی چې په 1991 کال کې د امریکا د پخواني ولسمشر رونالد ریګن د وژلو هڅه کړې وه په واشنگتن کې د عقلي عصبي روغتون څخه رخصت شوی دی.
یا د ژوند شتمنی
سلام شنونده های عزیز رادیو زادی به برنامه صحت سرمایه زندگی و میزبانی ما فرشتن دا خوش آمدین. شنونده های عزیز دی برنامه در مورد بیماری کانگو که یک بیماری ویروسی است صحبت میکنیم و دی برنامه دکتر صبح حفیظ رسولی مسئول مراقبت های امراض ساری وزارت صحت عامه با ما هستن تا به سوالات شما پاسخ بگویم. خب شنونده های عزیز قبل از اینکه دکتر صاحب باز حالات شما پاسخ بگویه گزارشش تهیه شده در مورد بیماری کانگو را میشنویم که چی نوع یک بیماری است و چه تعداد افراد در افغانستان به این بیماری مبتلا شدند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید از آغاز سال روان تا کنون 66 واقعه بیماری کانگو را ثبت کرده و 12 تن از افراد مبتلا به این بیماری جان باختند. احمد جان نعیم معین پالیسی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت چون مرض کانگو یک بیماری ویروسی بوده و از یک انسان به انسان دیگر از طریق تماس نزدیک ترشحات و سایر مایعات بدن فرد مصاب انتقال می‌یابد. آقای نعیم از مردم خواست تا در هنگام قربانی کردن احتیاط لازم را در نظر گیرند.
احتیاط به شکلی که کسانی که قربانی میکنن اونا باید لباسای بپوشن که لباسایش رنگش روشن باشه، یعنی یک کنه است در وجود حیوانات و اونمو باعث اگر او آرام میکنه باز باعث انتقال مرض میشه و یایی که با خون و پوست حیوانات اگر زیاد ما دست میزنیم این خطر انتقال از او ممکن است.
دکتر نعیم گفت این بیماری بیشتر در ولایات هرات و بادغیس دیده شده است. با گفته مقامات وزارت صحت عامه تا کنون هیچ واکسینی برای بیماری کانگو به دسترس قرار نگرفته است. دکتر احمد جان نعیم میگوید که مردم هنگام دست زدن به حیوانات و پشمان باید از دستکش ها و دیگر لباس های وقایه کننده استفاده کنند. از سوی هم دکتر زلمه نورزی رئیس شفاخانه انتونی کابل میگوید از آغاز سال روان تا کنون 27 بیمار کانگو به این شفاخانه مراجعه کرده که 3 تنشان جان باختند. دکتر نورزی گفت اگر علائم چون تب شدید، سردردی، درد عضلات و دلبدی نزد کدام شخص دیده شود باید به زودترین فرصت به نزدیکترین این مرکز صحی مراجعه نماید.
داری تصویر فرق میکنه، خب منتها عراض علائمش تب است، جاندردی است، شخی عضلات است، ترس از نور است و خونریزی است که اونا میتونن سیستم معافیتی بدن را مورد حمله قرار میتن و باعث امراض خوندونده میشه، فرض خون بینی میشه، در حالت مراجعه میکنن. طریق انتقالش عاملش کن است و از طریق خون و ملوث شدن مایات بدن که است انتقال میشه به افراد سالم.
بر اساس معلومات وزارت صحت عامه، بیشتر کسانی در معرض خطر این بیماری قرار دارند که با حیوانات سر و کار دارند، مانند قصابان، دکتران حیوانی، کسانی که در زراعت و مالداری کار میکنند و اعضای خانواده و مراقبت کنندگان شخص مصاب به معرض کنگو. مقامات وزارت صحت عامه میگویند کنگو یک معرض جدی و مهلک همراه با تب و خون است، اما با ایجاد تدابیر مناسب میتوان خطر مبتلا شدن به آن را کاهش داد. خب شنونده های عزیز، گزارش شنیدید. حالا شما هم اگر در این مورد کدام سوال دارین میتونین با شماره های 0782-755-0799-2345 در تماس شده و سوالاتون را با دکتر صاحب شریک بسازین. دکتر صاحب رسولی به برنامه خوش آمدین. میشه اول در مورد این بیماری امی کنگو یک معلومات بتین که چیگونه یک بیماری است، از کجا پیدا میشه؟ بفرمایین.
خب تشکر از اینکه ما به برنامه‌تون دعوت نمودین. البته تب کانگو که به اصطلاح انگلیسی به نام CCHF یا کریم یا کانگو مراجیک فیور یاد میکنن، یک مثل که از نامش پیداست یک تب خوندهنده ویروسی است. نه به صورت آنی و فوری سایر میکنه. در سال 1944 برای بار اول در جمهوری کریمیا که شوروی سابق است ای شناخته شد و بعدا در سال 1956 در کشور کانگو شناخته شد. از این خاطر در دو موقعیت وقتی که شناخته شد، نام از این مرض هم از خاطر از اینکه در دو مملکت کریمیا و کانگو به اصطلاح شناخته شد، از این خاطر به نام تب کریمیا کانگو یاد میشه و ای اکثرا به شکل ویروسی می باشه و ویروس ازی هم یک نوع ویروس است که به نام از گروپ نایرو ویروس می باشه و انتقالش فرق میکنه، یعنی میتونه که از طریق کنه انتقال کنه یا از طریق تماس مستقیم که بعدا اون رو صحبت کنه.
تشکر دکتر صاحب. میشه در مورد ازی بگوین که کدام عوامل باعث بروز بیماری کانگو از افراد میشه؟
خب عامل سببی ازی یک نوع ویروس هست که بیشتر ما عرض کردم به نام نایرو ویروس، که ویروس هست که فوق‌العاده مقاومت نداره، یعنی بسیار زمانی که اگر شما یک گوشت یا محصول حیوانی که با این ویروس به اصطلاح ملوث باشه در درجه حرارت پایین یا یخچال نگهداری شده در بین 24 تا 48 ساعت از بین میره و این سبب اصلی است. اما وسیله که انتقال میده و یک نوک کنه به نام یلو مایاد میشه و این کنه زمانی که فاقد ویروس می باشه، زمانی که ایوان مصابه با این ویروس ها خونش می مکن، خود کنه منتن میشه با این ویروس. این کافی است که به اصطلاح اگر یک بار کنه منتن شد با ویروس، تا آخر عمر کنه به اصطلاح منتن باقی می مونه
دموجه
و اینمی وقت زمانی که این کنه منتن شده با تماس با انسان قرار می گیره و خون انسان می مکه، ویروس از کنه به انسان انتقال می ده.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما عبدالله از ولایت قندهار روی خط هستن. سلام علیکم برادر.
علیکم سلام دکتر صاحب و تاب سلام منوان.
سلام خدمت شما هم، بفرمایید.
ما در خشنان رفت سلام که در گوش سلام که پخیه که گوش در خشنان در مزید که تیزی که پا پشتو را توی که در کنگ رزید که تیزی
من این ورورا مخکی چه دا وخه پاخه شی دا پکار دا چه دا وخه دا زبهنه وروستا تر پخه کولو پوری خواه تدابیر و نیول شی. موش پا دی برنامه تاس وقا کنی سی طول دا کنترولی و وقایوی تدابیر تاس تا موش وایو چه دی زب ها پا وقت که کم تدابیر و نیسی او دی وقت دی انتقال او دی وقت دی ساتلو دی پاره دی پا منس که ویروس یا میکروب یا اغا بیماری سلایت اخته نشی انشالا پا خوال سر خواه پا خشی وایرس انتقال کیږي، وایرس ختم کیږي، یعنی مریضی دغه د خلولو د واسطه باندې چې خپ په خشیوی غوخه انتقال کیږي. من
تشکر دکتر صاحب، میشه در مورد ازی بگوین که زمانی که یک فرد مبتلا به بیماری کانگو میشه چی اراز و علائم در وجود از این فرد دیده میشه که بفهمن که آیا او به این بیماری مبتلا است یا خیر؟
خب تشکر. البته در قسمت انتقالش البته گپای ما تمامون به صورت عموم سه به اصطلاح طرق انتقال از این مرض موجود است. اول طریقی که گزیدن توسط کنه گفتیم که وایرس انتقال میکنه بر انسان. دوم طریقه تماس مستقیم با گوشت، مایات، خون و انساج ایواناتی که مصاب است. مثلا اگر انسان با این گوشت، خون و مایات ایوان مصاب تماس مستقیم داشته باشه انتقال میکنه. و طریقه سومش که انسان با انسان مریض تماس مستقیم داشته،
یعنی از اون طریق هم سرایت میکنه.
بلکل مرض یک مرض ساری است که به اصطلاح میتونه که از شخص به شخص به اصطلاح انتقال کنه. از اون خاطر ما در قسمت متاسفانه گزارشات وزارت صحت عامه وقتی که ما در سیستم سرویلانس خود ثبت کردیم، در امسال 6 واقعه را در ولایت ایراد در نزد کارمندای سی خود ما ثبت داشتیم. بناهن ای
یعنی ساری است؟
ساری است، بله. یکی از به اصطلاح ما نظر به ای که میتونه که پایواز مریض که همراه مریض
در مرض خطر است،
مرض خطر است. اگر تدابیر بگیره انشالله هیچ مشکلی نیست. اگر به اصطلاح یا کارمندای سی غفلت کنن بدون از ای که به اصطلاح
مثلا کارمندای سی چطور گرفتن بیماری را؟
خب زمانی که اگر به صورت کامل آگاهی نداشته باشن، تماس مستقیم داشته باشن. ما در طبابت یک به اصطلاح لباس یا وسایل محافظت شخصی داریم که به انگلیسی به نام پرسونال پروتکتیو اکویپمنت میگن. یعنی کارکن سی چی نرس است، چی قابل است، چی دکتر صاحب است، با این مریض باید او البسر اول باید بپوشه که به شمول دستکش است، تمام بدن پوشانده میشه، عینک است و با مریض باید تماس بگیره. چرا مستقیمان با منبع انتان در تماس است. و ای اگر این تدابیر نمیگیره، حداقلش هم اگر نمیگیره مثلا ماسک یا عینک یا دستکش نمیپوشه، شانس مصاب شدنشون موجود است.
تشکر دکتر صبی. یک دوست ما با اسم میرویس از ولایت فرا روی خط هستن. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام دکتر صادق. سلام علیکم.
و علیکم السلام.
محترم دکتر صاحب، دغه موضوع خاص خارج یا سوال کومه. ولی مریضی دارم، ما دغه موټر کې سپری نه خوان لري. دا باندې چې ما ولکه چې یو سبابات او یو مداکې په حساب سره معلومات راکړي چې دا سبابات او
گران اورورا دا موضوع تاسو یاد وکړه. دا موشن سیکنس په انګریزي ژبه وایي چې د سفر په حالت کې کوم مریضی یا خواب بد کیږي. دا خدای چې د سفر نه مخکې تاسو دوا هم کېدای شي د ډاکټر په مشوره واخلي، او د سفر په منځ کې تاسو خدای چې سترګې بند وساتي او مخامخ یا شاوخوا ته ډیر مګوري، د سر ګرځیدل او خو بدیدل کمیږي، او ډیر خواړه او دا شیان هم کم وخوري چې د پلار کې کېدای شي د تاسو خوا ګرځي یا سر چرخیږي. سلامات اوسئ.
تشکر دکتر صاحب. باز یک دوست دیگه ما از ولایت بلخ روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم. چه دکم خوب هستین؟
تشکر، سلامت باشین. اسمتان چی است؟ بگوین مشکلتان.
مهمان شما همشهره ما از امید مرض. از شما یک سوال داشتم.
بفرماین بگوین.
همه همشهره ای تمام مرض میگره یا کسی که فردی مثال کشتی حیوانات از بازار میخره و میخوره؟
برادر میشه می سوالتان رو دوباره بگوید؟ صدایتان قطع وصل میشه.
گفتم همه در خیلی همشهره مردم مالدار رو میگره یا کسی که از بازار هم گشت میگره.
آها زنده باشین، سوالتان گرفته شد. دکتر سبینا گفتن تنها کسایی که سرکارشان با چی هست که گوشک میخرن. بفرمایید.
خب تشکر. البته نظر به احصای و ارقامی که ما ثبت داریم در وزارت صحت عامه، به قدم اول متاسفانه کسایی که مالدار هستن، دیقان هستن، با تماس مستقیم حیوانات به اصطلاح مواجه هستن، اینا زیادتر چانس مصاب شدن دارن. طبقه دوم کسایی که در خانه به اصطلاح می با حیوانات تماس میسته، خصوصا خانمای خانه را ما زیادتر واقعیتش داریم در قدم دوم.
البته
گوشت حیوان در صورتی که دفعتن ذبح شده باشه و ای در جریان به اصطلاح آشپزی اگر با دستای برهنه، اگر این چانس است به اصطلاح ما یک چیز به نام در طبابت یا در علم ساینس به نام احتمالات میگیم یا پروبابیلیتی، این چانس است که به اصطلاح چانس شاید کم باشه اما احتیاط تدابیر خوبه تا جریان از این که به اصطلاح گوشت پارچه پارچه میکنن اگر دستکش باشه خودشان مسئول میباشه و این مریضی هم به اصطلاح بسیار با اندک مصرف میتونن خود و فامیل خود را وقایه کنن.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
الو
سلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکات. هغه دو یو پښتنه بکړه ډاکټر صاحب نه چې دا مطلب دغه وخه په خاصي د بخار کې دا که صحیح وي که بغیر د بخار نه صحیح.
مننه وروره. دا خو دا بخار او بغیر بخار خود دومره حل نه لري. خود حرارت چې وي چې تودیخ وي چې خا دا غوخه او پاخشی دا وایرس یا دا بیماری دا عمل لمنز تلکیگی خوب سا تلکیگی نه انشالله با بیماری پا اختنه کیگی.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ماری خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام و احترامات خود را با تمام کارمندان رادیو آزادی و بالخصوص با فرشته جان خوارم و با دکتر صاحب بسیار رابط محترم تقدیم میکنم. البته ما سوال داشتم جناب دکتر صاحب محترم، در دکان ها و قصاب هایی که مثلا اینمی گوشت فروخته میشه و مردم میخره، اونا بعد کدام خاصیت ها را مد نظر بگیره؟ یکی و جز دوم سوال ما که اینمی مریضی با کدام نوع حیوانات پیدا میشه زیاد در گاو یا در گاومیش گوسپند یا در بز یا در بره های خوردم پیدا میشه در گوساله های خورد یا نه؟ یعنی چطور است این مرض چه رقم پیدا میشه؟ یعنی در کدام نوع از حیوانات زیاد پیدا میشه؟ با احترام.
تشکر بسیار زیاد. سلامت باشین برادر. بفرمایید دکتر صاحب.
تشکر از سوال دوست عزیزم. البته متاسفانه بگویم یا بدبختانه بگویم این مریضی قسمی است که در حیوانات کدام اعراض علائم نداره.
حیوان سالم است.
حیوان سالم است اما ویروس در بدن خود داره. یعنی ما با مصاب شدن حیوان به اصطلاح ما نمیفهمیم که واقعا این حیوان مریض است یا نه. اینه می رقم اگر یک حیوان به اصطلاح ذبح میشه از طرف قصاب یا از طرف کسی دیگه، به گوشت از یوم کدام تغییرات نمیه که ما بفهمیم که واقعا این از یک حیوان مریض است یا نه. بناهن یگانه راه و رای اصولی وقایه و کنترل از این نمیست که ما تدابیر افضل صحوی را که مطابق از اینکه ادایت دین مبین اسلام هم است، ما اگر به اصطلاح مو تدابیر نظافت و افضل صحوی مثلا دست ششتن و ای که در جریان به اصطلاح پخت و پز اگر ما دست خود میشویم، اگر در جریان قطع کردن گوشت، البته خصوصا در ولایاتی که این مرض زیاد شایع است، ما پسان باز میگیم که در کدام ولایت هستن، در اینجا که به اصطلاح اینا دست خود میشوین یا دستکش استفاده میکنن، چرا در جریان قطع کردن ممکن است که استخوان با تماس جلد واقع شود، جلد مجروح بسازه. و دوم در قسمت از این که کدام حیوانات، تمام حیوانات اهلی به اصطلاح ما اینجا چی از گاو، باز، گوسفند، بره، اینا چانس مصاب شدن دارن. یعنی ما نمیتونیم بگویم که اینی حیوان کم است یا این حیوان زیاد، چرا تو کدام سروی صورت نگرفته؟ پیشتر هم گفتم که حیوانات نشان نمیده مریضش کدام است غیر مریضش کدام است. بله مشکل دیگه.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. بخیر یاست.
تشکر. سلامت باشین. شما خوب هستین؟ نامتان چیست؟ از کجا به تماس شدین؟
توخی دزابل ولایت.
توخی صاحب بسیار زیاد خوش آمدین. شما شنونده همیشگی ما هستین. بفرمایید سوالتان رو بگوید.
مننه محترم دکتر صاحب. خانم دپستانه ده که دغه ویروس یا د میکروب سی په غوښه کې موجود وي، آیا دا وفونه گرموی که ضرورت لری اندی 100 درجه سانتیگرید یا فارنهایت قدام مختره وشي شي 20 درجه شي 30 درجه او بل دا ويروس په يخ باندې اند کدا غوخه يخ شي په يختار کې شوفو او آیا په دا يخ باندې هم دا میکروب ودل کیږي کنه ودل کیږي
خب
بل پښتنه نه دا د دې مریضي دا د کانګو مریضي دا خو مخکې ناشنا نوم د ناولد نوم د آیا دا موږ په وطن کې لري دا مریضي کې نه لري
تشکر تو خیسه بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب شما پاسخ میگن
خب تشکر از سوال از برادر در قسمت ازی که ای مریضی به اصطلاح در کدام درجه حرارت از بین میره متاسفانه در مریضی عاملش پیش طریقی سرایت شگفتیم یکی از طریقی سرایتش کنه هاست ای کنه ها در موسم گرم سال به اصطلاح فعال میشن ارقامی که ما داریم از ماه سرد الا ماه میزان اکثریت واقعات رخ داده یعنی ما در زمستان واقعات نداریم
یعنی در فصل گرما بیشتر است
بناهن این مریضی که باعث فعال شدن کنه ها میشه در گرمی سال زیاد سرایتش در این وقت است در قسمت به صورت عموم یک اصل قبول شده که اکثریت به اصطلاح ویروس ها و میکروب ها در غذا با حرارت دادن بعد از 60 درجه سانتیگراد از بین میرن و در قسمت یخچال خوب سوال بسیار بجا کردن از خصوصا در این اوقات به اصطلاح عرفه و اوقات عید قربان که ما در پیش داریم خدمت شما باید عرض کنم که در صورتی که فوراً بعد از قربانی ما پارچه های گوشت در یخچال نگهداری میکنیم چانس از این موجود است که در 24 ساعت ویروس از بین
بره
یعنی چانس مصاب شدن به این مرض بعد از کشتار بسیار کم است تا 24 ساعت
یعنی میشه میره یک توصیه برای شنوندار بکنین که در امید زمانی که قربانی را ذبح میکنن اون لحظه گوشت شپاخته نکنن بگذارن در یخچال که 24 ساعت اثرش بگذره بعد از اون میتونن اون را پخته کنن
یقینا
دکتر سید
و یک چیز دیگه هم اینا سوال کردن که موجودیت این مرض بله مرض متاسفانه در افغانستان ای سیر داره تنها در افغانستان نه که پیشتر باید میگفتم در نظر جغرافیایی در آسیای مرکزی کشورهای آسیای مرکزی کشور همسایه ما ایران پاکستان ترکیه کشورهای آفریقایی حتی اروپای شرقی
اونا مرض
موجود است این مرض ما یک چیز باید بسیار زیاد تاکید ایجا میکنم که هموطنان از این ما نباید به حساب ترس نزدشون ایجاد شوه این مرض قابل وقایه است به اصطلاح زیاد وحشت و ترس باید نباید به خود بگیرن قربانی خود به طریق اسلامی صرف یک سلسله تدابیری را بگیرن به خاطر مسئولیت جان خودشان فامیلشان که مصاب نشن این کدام به اصطلاح بسیار قیمت هم نیست و این چیزی است که به اصطلاح ما معمول در تمام امور روزمره خود با تیر داشته باشیم
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب یک دوست ما در فیسبوک پیام مانده البته پرسیدن که آیا همی کنه تنها در گوش گوسفند ها جاگزین میشن میباشن یا در حیوانات دیگه مانند گاو و شتر و دیگه یعنی در تمام شسن یا تنها در گوسفند
خب تشکر صرف در قسمت گوش ما نمیتونیم بگیم
مثلا یعنی در فیسبوک
دوستا اونا به اصطلاح پست کرده بودن همین کنار نشان داده بودن در قسمت گوش اینا لی باز مردم هم غافل میسازه صرف گوش گوسفند میبینن و ای که به اصطلاح صرف عکس گوسفند در تمام حیوانات اهلی چانس مصاب به حساب داشتن کنه هست و صرف در گوش نمیباشه در تمام وجودش
میتونه انتشار داشته باشه
بلکلا بنابراین با خریدن به حساب به نیت قربانی اینا که میخرن با خریدن همون گاو یا گوسفند یا بزر چی که هست اینا اولین چیزی که باید میکنن وقتی که در خانه ما آوردن اینا رو یک به حساب تفتیش ما میگیم مثلا تفتیش کنن که نباید چی باشه کنه داشته باشه البته کنه اگر احتمالا موجود میباشه اینا میبینن نباید با دست برهنه ای را از
جدا
کنن با دستکش جدا کنن و او را دفع میکنن حتی خون از کنه با دستشون تماس نکنن
تشکر دکتر سه بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن بله سلام علیکم بله
سلام علیکم
سلام علیکم برادر خوش آمدین به برنامه نامتون چیست از کجا به تماس شده؟
بخیر بخیر دیگه خوری اتاتا سلام علیکم از تجراد لاری دکتر صاحب تا از اوکار و تندرستین به پروانه
بسیار زیاد خوش آمدین برادر بفرمایین سوالتان رو بگوین
خیر باشه گه آقا و ما سوال دکتر صاحب ندا و دو مخی مویلی خو مگر رادو بستا تکتوه دا ستر رقمی دولون دا مرز لری آو پای آزاد مشران و که دا دیر پیداکی آو که شما نکی گرمون کتر
بفرمایید.
خب بسیار سوال بجای پیشتر ما با تیکه پر می زدیم در قسمت توزیع جغرافیایی شما پیشتر گفتیم که در کجا زیاد است در و در افغانستان متاسفانه 50% واقعیت از ولایت هرات ما داریم که زیادتر واقعیت به تعقیبش کابل است، ننگرهار است، بادغیس است، بلخ است و چند ولایت دیگه هم هست. در قسمت از این که به اصطلاح کدام سنین هم حساب می سازه، از ما نظر به ارقامی که داریم از سن 10 ساله الا 75 ساله هم واقعیت داریم و بیشترین دست سن بعد از 20
بیشتر امی ارقامی که بر شما آمده ثبت شده زن هستن یا مرد؟
خب سوال است، ما در حدود 65% واقعیت مرد ها را داریم و 35% خانم ها را داریم. اما یک چیز بسیار مهمی است که خانم هایی که در 20% واقعیت یا 24% خانم های خانه هستن که به اصطلاح مصاب شدن، اینا چون با شاید ممکن با دوشیدن شیر یا به تماس، اکثر اینا مراقبت از حیوانات در خانه خانم ها میکنن، متاسفانه اونا مصاب شدن مثلا.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک دو دوست ما در فیسبوک پیام ماندن گفتن که علایم بیماری چیست و چی باید بکنیم اگر علایمش دیده شود، و نور آقا اکبری هم در فیسبوک پرسیده که آیا در گوشت گوسفند هم است یا خیر. می دو سه سوال میشه جواب بدین؟
بسیار خوب. در قسمت عراض علایم خدمت شما بدرس کنم، اول مربوط از این میشه که از طریق کنه به اصطلاح مرض انتقال کرده. اگر از طریق کنه انتقال کرده باشه، معمولا ما در خصوصا در ولایت هرات زمانی که از واقعات مریضی پرسان میکنیم، اونا اکثرا از موجودیت کنه به اصطلاح گزارش میدن. در صورت کنه باشه، بعد از گزیدن کنه یک الی سه روز بعد مریضی با وجود میه، بعد اکثر الی 9 روز. در صورتی که با خصوصا در ایام هیت با بعد از اینکه به اصطلاح تماس با خون و پوست و گوشت حیوانات میباشه، خصوصا حیواناتی که مصاب به یه سالوده به ویروس هستن، ممکن بعد از 5 الی 6 روز عراض علائم یا مریضی با وجود بیاد که نمیره، در اصطلاح طبی به نام دوره تفریق یا انکوبیشن پیریود میگن. معمولا به دو مرحله تقسیم شده، یکی مرحله قبل از خون ریزی است
و یکی
به اصطلاح جریان خون ریزی. در قبل از خون ریزی دفعتاً آنن شروع میشه.
خون ریزیش مثلا
خب خون ریزی، مرحله خون ریزی مرحله است که به اصطلاح بعد از روز 3 الی 5 شروع میشه.
این خون از کجا؟ خون دماغ است؟
خون بینی میتونه باشه. خون به اصطلاح ابتدا خون ریزی اگر ابتدا شروع میشه در قسمت جلد، در قسمت غشای مخاطی یعنی داخل دهن، بینی، این منظمه‌های چشم، قسمت‌های سرخی چشم، اینا نقاط سرخ رنگ پیدا میشه و به تعقیبش این نشان میده که در زیر جلد خونریزی شروع شد و به تعقیبش لکه‌های کبود، اگر شما متوجه باز مریض لکه‌های کبود میداشته باشه
اصلا
کلان میشن در قسمت‌های جلدشون، و مرحله دیگه‌ش باز خونریزی پیدا میشه که از بینی شروع میشه، مثلا از روده شروع میشه و با ادرار هم میتونه که به اصطلاح خونریزی پیش بیاد.
این مرحله خطرناک شست؟
خب مرحله است که دیگه زیادتر فوق العاده میتونه سرایت چرا در مراحل اول معمولا تب است، سردردی
تب بدون وقفه است یا
تب دوامدار است و درد عضلات است، سرچرخی است، سردردی، کمردرد، این چیزایی است که بعض اوقات میتونه که به اصطلاح اسهال باشه، استفراغ باشه. اینی میگه که در 4-5 روز اول اکثرا این مریض چی میشه به اصطلاح تو دکتر هم گمراه میشه، بعض اوقات ممکن میگولون درد است، بعض اوقات میگه اسهال است. ما تو واقعیت هم داشتیم که به اصطلاح به شکل اسهال
بوده
با وجوده و تب داشته و سرخی چشماسته. و یک چیز مهم دیگه در جریان پیش از خونریزی است که از نور اینا میترسن، از روشنی. اینا هم یک به اصطلاح
یک
اساسیت رقم دارن و بالاخره ای از بینی و روده و حتی با ادراک خون میشه. مرگ میر در این متاسفانه در این مریضی یک بلند است، یعنی بین 9-40% امکان داره، اما ارقامی که ما داریم بین 10-15% مرگ و میر داشتیم.
تداوی از یه دوام دار است دکتر صاحب؟
خب چون مریضی های انتونی که به صورت حاد ظهور میکنه، اینا اکثرا به اصطلاح چی میشه زود آنن میایه و زود ختم میشه بسام. و تداوی از این معمولا تب معمولا 8 روز دوام میکنه و معمولا بعد از روز دهم آهسته آهسته مریض بهبود پیدا میکنه. و
یعنی دوایی که میگیرن یک کسی که مصاب به این بیماری شده باشه چی مدت زمان مثلا دوا باید بگیره؟ یک سال، 6 ماه، 3 ماه؟
خب یک چیزی بسیار مهمه که باید از فراموشم نشه، در قسمت تداوی از این مریضا بیشتر من گفتم یک طریقه سیمه که میتونه انتقال کنه، تماس شخص با شخص مریض است. با مجرد از اینکه شخص به اصطلاح مشکوک به این مریضی شد، این مریض باید چی شد؟ تجدید ما میگیم یا ایزولیشن میگیم، یعنی مریض باید تجدید شود در یک وارد جداگانه با مریضای دیگه، باید تا تماس نداشته باشه. خوشبختانه ما در شفاخانه کابل، در شفاخانه انتونی، در شفاخانه اوزوی ایراد ما ایر داریم، به اصطلاح همی وارد تجدید داریم، مریضا باید تجدید شوند. و اکثرا دواهای ضد ویروسی، دواهایی که میتونه که اعراض علائم کنترل کنه، برای مریضا داده میشه و در جریانش معمولا بین 7 روز یا 10 روز مریض میتونه به اصطلاح خوب شود، صحتیاب شود و 3 ماه و 6 ماه ضرورت نیست برای
که دوا بگیرن.
بله.
بسیار زیاد تشکر شنونده های عزیز. برنامه صحت در مورد بیماری کنگو یا تب خوندنده از رادیو آزادی ادامه داره و در بخش دوم با هم دکتر صاحب حفیظ رسولی، مسئول مراقبت های امراض ساری وزارت صحت، آمد در استودیو با ما هستن تا در مورد به شما معلومات بده. حالا ساعت 3 به وقت کابل است و خبرهای افغانستان را